ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو، د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه وه. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژنده. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی، خو د طالبانو چارواکي هیله مندي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل وو. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له غبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپل واک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې، هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي،
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی او د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیزي. په بیان کې دغه شان ویل سوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرې امید د ښځو غورځنګ مشرې صفی عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي:
طالبان طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. دې اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورید. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې د اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اورېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپلمنځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوس جانباز او د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتس اپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 و سود درویشت 00 8 11 د ازادي راډیو د واتساپ شمیره ده. په دې شمیره زنګ ووهئ او له دې خپرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اورېدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانبا صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیا کې ورپېده، تاسو هلته حاضر وی او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ، سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده، هغه هم د لومړني هیواد په توګه، ستاسو لپاره ناڅاپي و او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جګل، تاسو ته میلمنی ته او همداراز ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. که د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ، هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه، حتی د هغه پیل څخه نه، د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړي وي، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایریدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډیر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړل شو په مسکو کې چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې ما لیکلي وه خپل په تلګرام چینل کې تاسو یادونه وکړه، مننه چې زما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنې ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ شاهدان یو چې راځي، او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري، زموږ خپله سفارت په مسکو کې هغې باندې راپل کېږي. او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی، بلکې دا د یو حرکت ورته وایي، یو ډلې ورته وایي، دا هغې بیرغ دی. خو په هر صورت چې عواطفونه که تیر شو، نو هغه کمې اړیکې چې روسیې پاللې او درلودلې او تعمیق یې ورته ورکړ طالبانو سره، هغه بالاخره په دغه او انجامید چې دوی هغه د پرسمیت وپېژندل. ګرچې هغه کومې اړیکې چې د دوی په منځ کې وې، هغه همدغه رسمي اړیکې وې، ټولو آبادو کې دوی یو بل سره لیده کاته درلوده، هغه سیاسي اړیکې، اقتصادي تجارتي اړیکې وې، که امنیتی استخباراتی نظامی علی که تاسو پوهیږی چې روسیه حتی آتشه نظامی دفتر په مسکو کې طالبانو ته ورکړ، دوی نظامی آتشه و ومنه. تاسو پوهیږی چې کله چې په یو سفارت کې نظامی آتشه اوسیږي، دا په دې معنی ده چې ډېرې نورې خاصې اړیکې هم تامینیږي د هیوادو په منځ کې. یعنی
جنبت صاحب، اوبخی د تاسو مخکې د روسیې د نفوذ یادونه وکړه، څه غواړم وروسته په دې بابم له تاسو پوښتنه وکړم چې د روسیې نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو. خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکوي چې دا تمه کېده، تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه، ما خو اساس عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کېدونکی و. ډېرې لویې اشارې وشوې، صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته، نه غوښتل په یو مقطع زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري، پیش قدم شي. همیشه ویلی چې موږ د افغانستان په استقامت کې د خپلو نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمور ته سمون ورکوو، هماهنګوي. دا خبرې په وار وار هم لاوروف، سرګی لاوروف د دوی د بهرنیو چارو وزیر، او حتی خپله پوتین په وار وار دا خبرې کړي دي، او په دې هم ټینګار کړی دی چې از امیر کابل خو خپل په ځای پرې چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې، او دا یې ډېر په زغرده هر ځل یې ویل، یې تکرارول به، یې ټینګار به پرې کوو. او دا چې همداسې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دعوتول، یې د هغوی هیئتونه یې مسکو ته، قازان ته، سنکت پیتربورګ ته، نورو ښارو ته، او دغسې، یعنی دا یو دیمونستریټ کول، دې ته نمایش ورکوو، په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلې چې دې خواته ځي خبره. خو اساسي خبره دا ده، دغه به هم ووایم، بیا به ستاسو مېلمه ته ورشئ تاسو چې وختمونه نیسم. اساسي خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کوم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول، دي د اسرائیل حمله په ایران، او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات، تحریمات په روسیه باندې لا نور هم غزوي او ډیروي، او په روسیه باندې عملا شمالي او غربي لارې بندې شوي دي. نو افغانستان او منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوب د آسیا، دا هغه لاره ده چې دغه لاره څوک نشي بندولی په روسانو. او روسیه یو ډېر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو، او طالبان سره خو چې هسي هم د فاکتو علی کې عملا درلودلې د رسمي کړ دغه سیوري نه راووتل هغه د سیوري لاندې لوبونه راووتل ځکه چې نورې ارتیا دي ته هم د نظامی امنیتی استخباراتي د لیدلوري څخه هم د انتقالات او ترانسپورټیشن او اقتصادي مسایل څخه او په دې ترتیب هغه کولای شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی هغه څه چې دوی ګټې دي هغه ستراتیژیکي ګټې ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی کنه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی بل د دې د سی یو حرکت د تهدید د سترنج په سر وکړ چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس د مدیریت لاندې غواړي دوی راولي او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د تاریخ کې دي جنوب آسیا سره دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري یو فعال عنصر به اوسېږي او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخلي ګو هم په کاسا کې داخلي ګو او هم په هغه د اور پټۍ څخه کومه داغه کې به داخلي ګو نور زیربنایي پروژه کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغه سره به هغه کې به فعال ګډون کوو.
مننه ډیر زیاته مننه جان باسب. مېرمن افغان، تاسو د ښځو د حقونو د فعالانو لډلې یاست او په مختلفو گروپونو کې او ډلو کې فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مخودلې ده د ښځو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به دا اقدام وکړي مخصوصا چې د ښځو د حقونو فعالانې دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقوقو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی؟ تاسو زموږ په راپورونو کې واوریدل.
سلامونه نیکیلی محترم ته، په تاسو اوریدونکو ته او درنو مېلمه ته په نیک ساعت او تخنیکي همکاران ته په نیک ساعت باندې کوم مننه. دا ډېره یو داسې یو اقدام دی چې غیر مترقب نه دی. دا اړیکې د هیوادونو ترمنځ پالیسیګانې پر منافعو باندې ولاړې دي. دا چې د بشر د حقوقو مسله، د ښځو حقوق او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې دا هغه کلیشئی مسائل و چې غربي هیوادونو پر اساس کاندي کې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولې وو او دا کلیشئی مسائل په دې بهانه براتلل او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د رسوزو به تر واسکا لاندې ولې خپل استفاده به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبي ته او اوس د څو قطبي پر لاره باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیا خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتي ګروپونه درلود، د نیابتي جګړو استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیې هم دا اوس باس دی چې مستندات یې وجود لري او دا مسله تخته خیزه د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه و چې دلته قدرتونو خپل هژمونیک قدرت سره جنگاوه په نیابتي شکل سره.
مطلب تاسو دا دی چې نړۍ تاسو فکر کوي یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس همدا وایست تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوویشتمه پیړۍ کې هر فرد په خصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او پارچه او ټوټه سوی و په خصوص په خاص ډول په شلو اخرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم سوی و، دا باید د افغان هر فرد باندې وپیژي او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او
بله د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټکست کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی دا له هغه سره څه ارتباط لري؟
داسې مسله ده چې روسیه یو نظامي او اقتصادي قدرت په نړۍ کې تبارز کړي د قرنو او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې، دا یو نړیوال قدرت دی. دی هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مختطق ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسیه هیواد او چین په اواخرو کې د دوی سیاسي پالیسی یا خارجي پالیسی دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه به دکتي کورته او دوی به تعملي کې. د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري، زموږ سره به په امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریم به اصطلاح تشکیلوي، په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د په دې شل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي، او هم په راوستو کې د دوه د پروسې اتلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیوال پیژنل ګلوی د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کال ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چې معنا موږ د غرب پلاو نه یو، هغه څه چې موږ د هغه د خوا په شل کال و څلوېښت کال کې تمویلېدلو ستاسې علی مو جهاد کړی دی او یا مو د امریکې پر ضد شل کاله د دوی د تمویلېدلو هغه موږ فعلا خپل کامیابی کې را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندی کوو او خپل د ترقی او مختطق او آبادی او بازسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم وشول چې موږ
زموږ لخوا څوک امساګان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. دې ته یو اعتماد روسي خپل د ملي منافع په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص مرکزی آسیا کې دا ثابت کړی چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې د افغان دا یو تاریخ درلودي او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول شوی وو، هغه ایستکی او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمایندګۍ سره اجازه ورکړه چې ویزه دې
تیرونه
د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
دی. بیرغ په مسله باندې زه غواړم وروسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جانباز صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوی فعالان هغه دا استدلال کوي وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړي. له دې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړي، لږ مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو، نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ د سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان او هم ښاغلی جانباز، تاسو به هم د اندېښنو ته ځواب ووایئ. او خو مخکې له دې چې دې مسلې ته ورشو، یو اوریدونکی په لاین کې دی، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تاسو وایم او د ازادۍ راډیو ټول کډرمنو ته وایم چې د وکړو روغ جوړ باندې له هدا تعلم د هیمن ملات ته.
وعلیکم سلام اتل صاحب، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ څه ویل لري؟
حالا د خوشاله کم کل صاحب، دغه کم چې وز روسي حکومت د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل دي، تکل صاحب محترم دې ته ډیر خوشاله او د نورو ملکونو سمې داسې هیلو تمنا ده چې مثال نور حکومت په رسمیت پیژنې. محترم تکل صاحب، د دې سره به زموږ پر افغانستان باندې کم نړیوال بندیزونه چې لګېدلې دي، دغه به ان شاء الله د خیر خدای مهربانه دي آسان شي. او بل دغه چې ګرانۍ دي، تکل صاحب محترم، ته باور وکړه که په هیڅ خوله پورې کېږي په افغانستان کې ګرانۍ دي، د یوې خواته خلک کاروبار نه لري، نو موږ خدای مهربانه دي چې دغه حکومت داسې په رسمیت وپېژند چې دغه بندیزونه به سره ایسته شي. تکل صاحب محترم، د افغانستان خلک به ته وساتي.
ډېره زیاته مننه تل صاحب. له میلمنونو څه پوښتنه لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، لکه نن خبر چې شنه وته دا د بینا غړوان ما پښتنه ما دا تکل صاحب محترم، لکه تا چې شنه وته دا د بیرغونو خونو د حکومتونو د بدلی ځابل د اصلي بیرغ چې تکل صاحب محترم و د خور ویل چې موږ بینی بیرغ دونه مثال د خبري ازر تر لو دی، هغه ښه ده کې کمل سپین بیرغ ته کړو. محترم احمد تکل صاحب، دا څوارلس نیم سوه کال تاریخ لري، ځکه دا سپین بیرغ د نبی کریم علیه السلام مبارک د وخت څخه موږ ته په میراث کې پاتې دي، نو موږ که قدر او احترام کوو دغه سپین بیرغ دې کوو. دا د شنه دي چې دا طالبانو په نمایندګۍ ځوامه سپین بیرغ د اسلامي بیرغ دې ته باید موږ درناوی ولرو. تکل صاحب محترم، دغه می پوښتنه ده.
ډېر زیاته مننه. بیا میلمنو به وروسته په دې اړه خبرې وکړي، موږ به هم نظر وغواړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، تاسو ته په تخنیک کې د هروت صاحب ته ټول ملمنات سلامونه او نیکه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان خو معرفي کوي.
ا دې رمضان تاسو همیشه نه اوریدم کوي اوسامه یم د هلمند کې کېنه.
ډیر ښه اوسامه خان، مهرباني وکړئ څه دی ویلو لري؟
ا دې رمضان زه خو به دعوه ام چې موږ خو د رسمیت ته جندل ته خوشبینه او خوشاله چې د افغانستان پر مختګ وکړي. بالا خو طالبان حکومت به ان شاء الله الرحمن بیا هم سي هم به مکتبونه خوش کې هم به د ځینې کارونه چې خراب دي هغه به هم سم سي ان شاء الله الرحمن. خو موږ به دا وایي چې د روسیا سره، روسیا خو یو پیاوړی هیواد دی په ملګرو ملتو کې غټه برخه لري، حتی چې دا غټ هیواد جرأت وکړي په دې سره به نور هیوادونه لکه هند او پاکستان و ایران او ترکیه او د ځینې اسلامي هوادونو د به موضوع پیدا کی او د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. نو موږ خو دې ته ډیر خوشاله او خوشبینه چې دا یو ګام پورته شو مرګ ته ډیر پتا مو چې کله به داسې یو نوې تازه خبر واورو. نو دا خو ډیر ښه کار دی د افغانستان خلک به پر کار ان شاء الله رحمان ودرېږي او روسان به دلته راځي. روسان خو یو د جره پارم دا کار وکړي چې غوښتل چې د طالبان سره حسنه او روابط وپالي او افغانستان ته ځان نږدې کړي. هغه د پخواني یرغل کرک و زد و هغه ایسته کې خیر خو پکار دي باید دوی هم سړی ځان ورته نږدې نه کړي. خیر بیا کم دوی داسې افغانستان ته په سم نیت و په داسې سمه ګزاره راسره کوي خو موږ ورته خلاصه غېږه ولاړ یو. که دوی بیا یو کم رضالت و داسې فکر وي نو هغه خو تا ته معلومېږي چې افغانستان خلک یو ډېر ښه پاکستان مسلمانان خلک دي او هر چا ته خپل په وخت کې ځواب ویلی سي. خو موږ یې د زور و د دې ته نه بېرېږو. موږ دې ته خوشي نه یو چې دی راز کمپنۍ و دلته زموږ په افغانستان کښې پانګونه وکړي او زموږ هېواد جوړ شي او تر فعاله شي. او بل د بیرغ په باره کښې لکه تاسو تا چې وویل چې دا اسلامي بیرغ دی دا خو بالکل موږ دا بیرغ تاییدوو که تور بیرغ یې که سپین بیرغ د دې څخه انکار نه کېږي چې دا خو اسلامي بیرغونه دي. او بل ستاسې د رسنۍ په باره کښې به درته وایم چې دا به کله انشاءالله رحمان موږ پر راډیو واورو ځکه چې ډېر خفه یې چې د ازادي راډیو په ډېر عمر رئیس په پټه خوله اورو.
کور مو ودان ډیره زیاته مننه اسامه. ما خو تاسو ته خان ویل زه نه پوهېږم چې تاسو به کوم تخلص هم لرئ که یوازې اسامه دی ستاسو نوم.
بالکل زما اسامه نوم مې دی او تخلص مې فکرت دی. اسامه فکرت.
ډیر الله فکرت صاحب تاسو نه مننه کوو چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. میلمانه ستاسو خبرې اوري او د پوښتنې د نظرې به یې هم یادداشت کړي وي. کور مو ودان چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او محترمو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال یم له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې محترم اتل صاحب.
وعلیکم السلام. په خیر راغلاست کشمیر خانه. مهرباني وکړئ د میلمنو لپاره څه پوښتنې لرئ؟
پوښتنه خو خامخا ولرو خو را بس یو لنډ نظر به هم ورکړو. لنډ نظر دا ده چې دغه د روسیې چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژند دا ډېر ښه اقدام ده. دا ډېر یو خوشایند اقدام ده. باید نور هېوادونه هم د روسیې په قدم باندې قدم کېږدي بیا خاص کر اسلامي هېوادونه. په ډېر افسوس سره چې اسلامي هېوادونه زه چې ورته ګورم ډېر چوپ پاتې دي بیا خاص کر خپل ګاونډي هېوادونه. خو خیر هغه هم باید کوشش وکړي ټول هېوادونه چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. او بل د بیرغ خبره سوا بیرغ ملي بیرغ خو زه دوی ته دا وایم چې کله کمونستان راغله په اقتدار باندې هغو هم هغه خپل سور بیرغ یې لارال کړي چې اعتراض نه وي. د رباني اداره چې راغله په هغه وخت کې بل بیرغ. خیر غ خبرې نه به تېر شو. د میلمنو نه به محترم تکل صاحب یو پوښتنه وکړم.
هو مهرباني.
پوښتنه خدای به تکل صاحب محترمه لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه دا دغه هم په ملګرو ملتو کښې دایمي استازي څوب لري چې مثلا دایمي استازي هېوادونه دي روسیه هم ده. نو د اورېدو د پوښتنه دا ده چې آیا په ملګرو ملتونو کښې د افغانستان چوکۍ چې دا استازي څوب آیا روسیه به وکولی شي چې په دې باره کښې چې کوشش وکړي پایلو به ولري او که نه دغه یوه نور د وخت راکول نه
مننه زرملوال صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو ورځو خپلو میلمنو ته له دوی نه پوښتنې کوو. نو په وار سره د لومړي اوریدونکي پوښتنې ته تاسو که ځواب ووایاست لطفا. ښاغلی جانباز
نو پوښتنه زه خو نه پوهېږم د دې پوښتنې خو چې ګډ وډې دي دا د بیرغ په اړه به زه دونه ووایم چې راځئ چې د ټول شیان سره ګډ نه کړو. زموږ سیاست دولتداري او خپل دین او ایمان او مذهب دا ټول سره ګډوډ کړو. زه فکر نه کوم چې بیا موږ یو نتیجې ته ورسېږو. او هغه شی چې نن سبا طالبان چې ځان ته امارت وایي په افغانستان کې پلی کوي، دا هیڅ سابقه نه لري. حتی په هغه وخت کې چې د صدر اسلام په نوم یادیږي، حتی هغه وخت هم داسې ګډوډیا نه وه. بیا هغه عمري نظام خو په ځای پرېږده. هغه وخت چې سپین بیرغ پورته کېده، هغه وخت کې اسلام خپرېده په دنیا کې. اوس اسلام په دنیا کې خپور دی، څه د پاسه 2 میلیارده انسانان مسلمانان دي او موږ ټول مسلمانان یو افغانستان کې. یعنی هغه زموږ سکھ او هندو ورونو ته په کتو چې هغې هم زموږ ورونه دي، ولو چې د بل دین او مذهب دي، خو زموږ ورونه دي، زموږ د افغانان دي. یعنی هغو ته په کتو په افغانستان کې اوس اکثریت مسلمانان دي. په کار نه ده چې بیا موږ د سره څوک راشي موږ مسلمانان دي. او بیرغ چې دی د اسلام بیرغ دی، هغه د ټولو مسلمانانو بیرغ دی، یوازې د افغانستان د مسلمانانو بیرغ نه دی. دا یعنی ظاهران یم چې دا خلک د خپل ملایتوب کې، د خپل په افراد کې دومره مخته ځي چې هغه یو خو زموږ دین او ایمان دی او بل زموږ دولت دی. دا سره ګډوډ کول به نه کېږي، دولتداري نه کېږي. نو اسلام بیرغ خپل بیرغ دی، بالکل هغه زموږ په تاج سر دی، هغه به همیشه زموږ په ژوند کې، زموږ په کړوړو کې، په مسجد کې، په مدرسه کې، په هر ځای کې به هغه اوسیږي. خو د دولت بیرغ دا د خلکو د خوانه تصویب کیږي، لکه چې ستر الحضرت امان الله خان شاه امان الله د یوې جرګې په ترڅ کې په پغمان کې خلکو ته دغه رنګونه پیشنهاد کړل او وی ویلې چې زما دغه رنګونه په دا دلایلو خوښیږي. تور دا زموږ د غم او د جنګونو رنګ دی، سور دا زموږ د وینو او د شهیدانو رنګ دی، او بالاخره زرغون یا شین رنګ دا زموږ د ازادي رنګ دی. که دی که څه نقص دی، او دا هغه وخت په هغه جرګه کې تصویب شو د خلکو د استازو لخوا. بیا چې دلته وویل شو چې دا بیرغونه تغییر شول، هر ځلی چې کوشش شوی چې دا بیرغ تغییر شي، که د یو کال دپاره، که د دوه، که د خلقیانو دخوا، که د پرچمیانو دخوا، که د داود خان دخوا، بیرته داود خان خو دونه و چې هغه رنګ یې ورته اوس تر ډېره بریده هغه داسې عمودي شکل درلود. داود خان په وخت کې بیرته هغه مخکې په افقي و، هغې عمودي کې رنګونه دونه توپیر راوړی و، هلته په منځ کې ورته یو بل هغه ایښی و، نشان یې ورته ایښی و د عقاب. نور خو داسې بنسټیز هغې نه و راوړی، بدلون پکې نه و راوړی. خلقیانو هو په اول کې ډېر احساساتي آتشي او دغسې برګ و، بېرته په عقل په هوش راغلو. هغې هم بېرته د ډاکټر نجیب په وخت کې همدغه بیرغ بېرته راوړ، همدغسې هغه بیرغ چې رباني راوړ هغه د افغانستان د خلکو دخوا تصویب شوی بیرغ نه و، هغه د یو تنظیم، د جمعیت اسلامي د تنظیم بیرغ دی. هغه د هیڅ مرجع دخوا تصویب شوی نه دی په افغانستان.
جانباز صاحب، په دې مسله کې ډېر پاتې شونو، دا نور اصلي مسایل رانه پاتې کېږي. د بیرغ له مسلې به راتېر شو، که لطفا دا نورو سوالونو ته ځواب راکړئ. زه به یې درته ووایم. د اسامه خان یوه پوښتنه دا وه چې له کجکي نه یې یو څه پوښتنه کړې وه، اوس له ما نه هېره شوه، تاسو به حتما یاداشت اخیستی وي.
خو پوښتنه یې د ملل متحد وه، دا چې روسیا هلته ډېر لوی تاثیر لري، ستر هېواد دی، او آیا چې څه کارونه به روسیه وکړي، آیا نور هېوادونه به د دوی دغه مثال تعقیب کړي که نه.
زه دا وه چې وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي به روسیا مرسته وکړی شي چې د طالبانو حکومت ته یې ورکړي.
هغه دومه برخه وه. بله، اول خو دیر لارا پاتې ده تر څو حتی همدا روسیه خپل نوې پالیسي د طالبان چې ځان ته امارت و اداغې په مقابل کې تنظیم کی، تدوینی کی او بیا پلی کی. اوس روسیه ډېر لویو هیوادو سره په تقابل کې راځي. اول خو خپل ځان سره په تقابل کې راغل. دغه ننم دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، ټاکل صاحب، د طالبانو د یو سازمان په حیث د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې په سایت کې چې دغه اوس تاسې لاړ شئ ووهئ، د هغې نوم د یو تروریستي ګروپ په حیث هلته لیکل شوی دی. دوی خو د طالبانو موقف هلته متوقف کړی دی، یا په بله عبارت
د روسیې سترې محکمې څه پرېکړه نه وه کړې په دې برخه کې.
تعلیق اوقف نه منن،
یعنی نه حذف د دې لیست نه تعلیق او په سایت کې دغه نوم هلته شتون لري همدا اوس یو روسي سازمان په حیث صحیح ده چې د دې موقف تعلیق ته راغلی خو اول باید روسیه دا مکمل لري کړي د دې هغه نه تعلیق یعنې څه تعلیق په دې معنا چې سبا دې بېرته راولم زړه مې وغوښته سبا دې بېرته راولم په دې لیست کې داخلوم دا یو یعنې دننه په کور کې باید دا کار وکړي بله خبره دا ده ښاغلی ټکل چې تقریبا اتلس کسان لارد پوری چارواکی د طالبانو په تور لیست کې د امنیت شورا دي دا به څنګه لري کیږي روسیا کدا تر دې حده زی مخته چې په یو ارخیزه توګه دا ویتو کوي دا یو خبره ده دا چې تر اوسه پورې زه د دې څرک مثلا نه ګورم دا اعلان نه دی کړی روسیا لکه مخکې چې مې په پیل کې مو ویلې خپله لوبه کوي د خپل اوسنیو منافعو ته په کتو او دا چې دا ځوانان اوس ډېر خوشبین شوي دي چې دا به د افغانستان سره ډېرې مرسته کوي معجزه نه راځي معجزه هغه وخت راځي ښاغلو د امارات ملاتړو چې دننه په افغانستان کې مشروع ملي مسؤول حکومت را منځته شي ملاکراسي او طالبکراسي یو خواته شي ټول افغانانو ته ټول لوستو افغانانو ته زمونږ خويندو ته دا ټول ته شرایط د ژوند مهیا شي قانون حاکم شي یو جرګې په ترڅ کې رهبری را منځته شي داسې ګډ وډ خبرې او آرمانی خبرې چې زمونږ په دسي وکړو بیا به روسیا موږ سره داسې نیکي د سره څو هغه خلک ټول اجنډه لري تر څو چې موږ ملي مسؤول مشروع حکومت حاکمیت په کابل کې را منځته کړو
تیرا مننه میرمن افغان جنباس سے بھی جالب مسئلے تھے اشارہ وکړه چې وای ترغو چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په پالیسیو کې سیاستونو کې بدلون رانه شي ترغه پوری د رسمیت پیژندنه هیڅ مسله هم نشي حل کولای دلته یو اوریدونکو زمونږ پښتنه وکړه چې د افغانستان د بانکي سیستمونو او په نړیوالو سیستمونو کې د افغانستان د ګډون مسله یاد کړه چې وای آیا د رسمیت پیژندل به له دې سره مرسته وکړي آیا افغانستان به د پخوا په څیر پخوا کلونو په څیر یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې کې لکه مدغم شي که به نه شي په بانکي سیستمونو کې په نورو اداري سیستمونو کې تجارتي سیستمونو کې دې ته څه ځواب وایي
دا څه تکثر چې زه دا په ادامه د محترم جنبا صاحب د جواب چې اوریدونکو ته ورکړي دا د بیرغ مسلې په یونیک وضاحت ما د نظر
لطفا ډیرلند په دې خاطر چې د خبرونې ډیر کم وخت پاتې دی او مسایل ډیر پاتې دي
سمه ده دا اساسي اوریدونکو سوال وکړي چې اسلامی بیرغ یو ضرورت لر سو کال قدمات لري اول دا زموږ عقیده په کمال د تاسف په قصهي او داستاني خله په خله ویل سوی دي هیڅ آیا او حدیث په دې حق لنسته چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دیش دروش کالو او د خلیفه راشدین په جب کې د دیش کالو په خلافت کې دلته د جندې یا بیرق مثلا یا حکم سوی یا طرح سوی یو یوازې په جنگو کې به دا شپږ نیوي جنگونه چې په صدر کې د اسلام په دیش کال کې هغه سوی و چې په یو تعداد کې خپل رسول مقبول سهم درلودي چې په هغه کې بیرق یا تور یا سپین یو ټکر به و چې هغه به د نظم د پاره د لشکرو هلته نصبوي چې مثلا دلته سره راټول سي یا مثلا د تسلیمي یا د موافقت یو شی به پورته کوي هیڅ وخت اسلام جنډه نه درلوده د پسادر کې د اسلام او دوی خطاوتلې دي دوی تکسیه سوي دي داستانونه ورته سوي دي او د کلمة الله څخه دوی سوء استفاده په کمال تاسف کوي راځم تاسو سوال ته او مثلا د امنیت شورا او د دې هم تر اسول چې دلته دایمي غړي د امنیت شورا پنځه غړي هر یو چې هم دي توکي هیڅ مسله مخته نشي تر په دې خاطر ډېر مسائل دغه سینا حل پاتې سوي دي. دا چې عضویت به د امنیت شورا د طالبان حاکمیت چوکۍ هلته اخلي د دې کار هم نور په کار دي، مګر په کمال د تاسف د دې سازمان چې په 1950 د دوام نړیوال جګړې څخه وروسته د اصولو پرنسپونو نړیوال تثبیت او نسټونه وجود او په وجود راغله، دې ته احترام نه دی سوی. دا سو استفادې د هژمونیک یو دوه تری سوی دي او هیڅ فیصله په کمال د تاسف د جهانی سولې او امنیت لپاره دی نه دي کړی، مګر د هژمونیک یو دوه په خدمت کې د روپۍ پیسو قرار درلودل دي، نو دوی خپل اهمیت د لاس ور کړی دي دا نړیوال سازمان په کمال د تاسف. بل کم برخه
او زما خپل پښتنې دي. اوس دلته یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لروخو تروسه پورې هم فکر کوم یو اوریدونکو خو اړیکه قطع شوه. مېرمن افغان، زما خپل پښتنه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځینو خبرو چې د طالبانو د حکومت او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه، له دې رسمیت پیژندنې نه فکر کوي روسیې څه ترلاسه کړل او آیا طالبان عملا کولی شي یو څه ترلاسه کړي؟
نه، طالبان خو د پرون رئیس چې زه وینم زما په ګروپو کې دي، ډېر دي، داسې خوشحاله دي چې بل رقم هغه خو ډېر غورځي، وایي موږ کامیابه سولو، دې نړۍ مو اوس په رسمیت پېژندي. د هغو مسله ګرسره بل ډول ده، د فتح مسله ده، هغه په بل ایدولوژیک تاریکي کې ورک دي. هغه مسله یو طرف ته ده. اوس راځم دا چې روسیه څه لاسته راوړه. روسیه څو عمده ټکي، څلور پنځه عمده ټکي دي چې د رسمیت مخته قدم ایسي دي. یو مسله د دوی ملي منافع دي چې په هغه کې د دوی امنیت په اول صف کې قرار لري. د تروریزم د تهدیداتو چې اعلان کړي چې طالبان زموږ دغه دي همکاران دي په د تروریزم سره په مبارزه کې. بل روسیه دا ثابته کړه و نړۍ ته چې خپل استقلالیت، چې زه کولای شم یوازې هم د نړۍ د هیوادونو خپل د همسایګانو د منطقې په هکله بېل دي چې نړیوال تفکر په نظر کې ونیسم، نور هیوادونه دا یو سلو دنیوي، بلکې زه استقلالیت لرم، خپل اقدام کوم،
مننه،
د چا د سیاسي تاثیر لاندې نه یم. نو دا د قدرت نمایش شو.
کور موعده او د خبرونې وخت ډیر کم، یوازې څو دقیقې پاتې دي. یو اوریدونکو هم نور اوریدونکو نشو اخیستلی، یو اوریدونکو اخلو چې د خبرونې د پای شي بي. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پوښتنه وایست.
سلامونه
سلام احمدي صاحب، مهرباني وکړئ لاندې خپل پوښتنه وکړئ چې د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی.
مانونه د ما په سره لاندې د واقعیت وګورئ چې روسیه خو موږ تاسو دوستان یې مېلمانه وایي چې هغه سره خپل ګټو چې ګرځي شبر څه وګوره. نو افغانستان کې خو دغه څلور کاله چې دا حکومت راغلی ده، یعنې وګورئ چې هغه داعش هغه نورې ډلې تپلې چې افغانستان کې پولیس نه وڅولې، یعنې تقریبا فضا ارامه ده. نو دا زیاتره ملکونه چې منطق لري هغه پېږي چې دغه حکومت
ډېره زیاته مننه. نور اوریدونکو نشو راخیسته، یوازې څو دقیقې د خپرونې تر پایه پورې پاتې دي. له ما سره ډېرې مهمې پوښتنې وي، خو د دې اوریدونکو چې راشي نو د هغو پوښتنو ته موږ همیشه ارجحیت ورکوو، هغه پوښتنې پاتې شي. جانباز صاحب فکر کوي که لنډ ځوابونه راکړي له تاسو دواړو نه زه پوښتنې لرم. جانباز صاحب فکر کوي له روسیې نه وروسته به بل وار د چاوي، یعنی څوک به راوړاندې شي، بل هیواد به هم راوړاندې شي کنه؟ اول خدا پوښتنه، او بیا که راوړاندې کیږي نو بل هیواد یا نور هیوادونه به کوم وي چې د روسیې په ګام ګام ږدي؟ منځنۍ آسیا به وي، قطر به وي، عربي هیوادونه، څوک؟
په عربي کې وادونه خو عمدتا زفت کوم چې هغه سي اقدامات کوي چې متحده ایالات ورته مشوره ورکړي. کېدای شي ځینې د منطقې هیوادونه په شمول د چین حتی مالیزیا کېدای شي چې په دغه مسیر چې اوس د روسیې فدراسیون پال کېښود روان شي. ځینې هیوادونه خپل ډېر شدید او بیړنۍ ضرورتونه لري ښاغلی ټاکل. مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه مجبور دي چې د لویو تعاملاتو په بنا د طالبانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، ځکه چې د توسعه په حالت کې دي، بدیلې ترانسپورتي لارې لټوي تر څو د یو هیواد نه ډېر وابسته نه اوسېږي. نو کېدای شي ځینې هیوادونه چې ډېر اوس کیل دي افغانستان سره او د اوسني حاکمیت سره هم مختشي. د بلې خوا لکه مخکې مې چې هم ستاسو خدمت ته وویلې، روسیا وار په وار به ویلي چې زموږ هر اقدام د روسیې هر اقدام زموږ دغه متحدینو سره په یو هماهنګي یا سمون کې دی. نو اول قدم که دوی اخیستي اوسېږي، کېدای شي بیا د دوی دغه نږدې متحدین چې همدغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او همداراز چین او ایران، کېدای شي دوی مختشي ورپسې چې دي چا خبره. نو البته ډېر نور فاکتورونه هم دي چې هیوادونه کېدای شي ډېره بیړه ونه کړي، ځینې تعهدونه به اخیستل کېږي د طالبانو نه چې لږ سم شي. تراوسه پورې خو موږ ګورو چې دوی هغه دننه کومه کارخانګي چې لري هغه متاسفانه نه ترسره کوي.
مننه میرمن افغان، دغه تعهدونه چې ښاغلی جانباز یادونه کوي، تاسو هم همداسې فکر کوئ چې ځینې هیوادونه به له طالبانو نه تعهدونه وغواړي؟ او که غواړي کوم تعهدات به وي؟ د نجونو او ښځو حقوق، بشري حقوق، کوم مسایل؟ لنډ لطفا.
مسله دغه چې هغه دې خپل په موبایل کې د تعهداتو چې یو بل ته څه ژمنتیا ده دوی د ستراتیژیکي اهدافو او ایدیولوژیکو اهدافو دپاره لري، دا تعهدات به واخلي. څوک د افغان ښځې په قصه کې نه دي، نه د ښځې په قصه کې د دا کلیشهیي مسایل دي چې یادیږي، مګر په محتوا کې دننه دا مسله اشتراک اصلا نه ده. یو مسؤول حکومت، یو مسؤول حاکمیت باید د دې مسؤلیت ولري چې د هغه شهروندان لومړی د ژوند ضروریات، تعلیم، تحصیل، د ژوند اولیه ضروریات هغه ته څه دي، کوم پلان او کوم پروګرام او تعلیمي نصاب باید دوی ایجاد کړي، قانونیت، یو قانوني حکومتداري وکړي چې د هغه هیواد شهروندان د تفکر ازادي ولري، د عمل ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، د خلاقیت ازادي ولري، د ابتکار ازادي ولري. دا شی نه طالب برابرولی شي، نه د دوی په ایدیولوژیک پروګرام شامل شي.
مننه. لاند دو پوښتنو ته که لطفا لومړی تاسو جانباز صاحب لیوی دقینه کم وخت کې ځواب راکوئ چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو حکومت یو څو هیوادونو په رسمیت پیژندلی و په ډیر کم وخت کې، مګر اوس یوازې یوه هیواد، د دې علت څه دی؟
راخ جواری د سیوری لاندې د پردیشات هم دې طالبانو سره هر اړخیزه اړیکې لري، چې یو هیواد پاکستان دی. پاکستان په دې ډله کې مخصوصا په هغه فوقانی حلقه کې خورا ژور نفوذ لري او هر هغه څه چې زړه وغواړي په دوی عملي کولی شي، ځکه چې دغه حلقه هلته روزل شوې ده او ډېره مشرطه ده، وابسته ده. هغه د پاکستان استخباراتي کړیو سره هر څومره که دی دا منطقی کې، تر څو چې موږ ځمکني واقعیتونه ونه ګورو په دې باور نه کېږي، ځکه چې دوی هلته لوی شوي دي، دوی هلته روزل شوي دي. فضل الرحمن ملا فضل رحمان چې دوی مانوي پلار په حسابېږي، هغې وویل چې د الحضرت ظاهر شاه د زمان نه را په دې خوا دا اولنی حکومت دی چې پرو پاکستان دی. نو دا عادي خبرې نه دي. پاکستان په ترتیب دوی سره ډېرې پسشاه اړیکې لري او دغسې نور هیوادونه هم.
کور مو ودان. او یوې دقیقې نه په کم وخت کې تاسو میرمن افغان وروستۍ پوښتنې ته لطفا ځواب راکوئ چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه به په هغه نړیوال توازن یا لوبه کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه څه رول ولوبوي؟
د طالبانو حکومت حکومتداري او د دوی شتون د افغانستان ملت نه دي منلی. د افغانستان شل دوش میلیونه ښځو نه دي منلی. بنام هغه که په کډه نړۍ کې ومنل شي وخت چې زه نه منم څوک یې په ما نه شي منلی. دا هغه ایدیولوژي تحریک دی چې د پردو په روپیو باندې
قدر من اوریدون کو د خزو د حقونو فعال روگل افغان او همدرز د افغانستان د سفارت په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې د ترشنه اسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې میلمنو. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده او له پوښتنو نه مو هم ډېره زیاته مننه. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
Oh, man, I don't know what I'm gonna get.